ډیر مننه آرش ماین له تاسو او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په اورا پرونی کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سم د لاسه کم سي. نن جمعه ده د کب یهود میاشتې 14 د مارچ 16. امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره مسابقه وکړي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د شرایط له کبله وتړل شوې. امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. فرانس پرس خبری اژانس چې د دې پریکړه لیک د مسودې متن ترلاسه کړي وایي چې د دغه پریکړه لیک د مسودې له مخې امنیت شورا د دې موافقې هرکلی کوي. په مسوده کې له ټولو هیوادونو په تیره له سیمه ییزو لوبغاړو غوښتل شوي چې د سولې د یوې دوامدارې او هر اړخیزې موافقې لپاره د بریالیو خبرو د پرمختګ ملاتړ وکړي. د پریکړه لیک په مسوده کې پر افغان حکومت د فشار یادونه هم سوې ده څو دایمي او هر اړخیز اوربند ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د فرانس پرس د راپور له مخې د پریکړه لیک په مسوده کې هم درز راغلی چې امنیت شورا به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو وروسته پر هغو بندیزونو بیا کتنه وکړي چې له 2011 د کال راهیسې د طالبانو پر افرادو او ډلو لګول شوي دي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي له سیالې دولت جوړونکې ډلې سره یې د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دغو خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی سوی. عنایت الله بابر فرحمن پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د دواړو ټیمونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او پخواني ولسمشر حامد کرزي د غوښتنې پر اساس د بهرنیو چارو په وزارت کې سره وکتل او د انتخاباتي لانجو د حل پر لارو چارو یې بحث وکړ، خو دغه بحثونه د ده په خبره چې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ښاغلی فرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله د تلې د شپږمې د انتخاباتو نتایج چې له مخې ولسمشر غنی ګټونکي اعلان شوی نه مني او خبرداری ورکوي چې ټول شموله حکومت به تشکیل کړي. تمه ده چې ولسمشر غنی به د راتلونکي اونۍ د دوشنبې په ورځ لوړه وکړي او ښاغلی عبدالله هم ویلي چې دای هم د لوړې موازي مراسم ترسره کوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله لوبې ته ښه چمتو ده.
دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره تیاری لري او دا لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي. یاد لوبې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. دا نړیوالې لوبې دي او دواړو لوبډلو لپاره په نړیواله کچه خورا ارزښت لري.
د افغانستان او آیرلینډ لوبډلې به د لوبو په دې لړۍ کې چې د هند د ګریټر نویدا په سټیډیوم کې په پام کې دي درې شلاوره مسابقه وکړي. نننۍ لوبه د افغانستان پر وخت ماپښین پر 1 بجه پیلېږي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د شرایط له بیرې تړل شوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول شوي دي. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون پنجشنبه وویل چې ټول ښوونځي او پوهنتونونه به د روان هجري لمریز کال تر پایله تړلي وي او همداراز د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ د محدودولو په هدف به د لویو لارو په اوږدو کې د تلاشۍ پوستې جوړیږي. نمکی په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې خلک د سفر نه کوي او په کورونی کې د پاتې سي او د حکومت خبرداري ته دي په جدي سترګه وګوري. دا تدابیر په داسل کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغي لکبل چې سرچینه یې کورونا وایرس دی د مړو شمیر پرون 102 کسانو ته ورسید او د تایید شویو ناروغانو شمیر له 3500 اوښتی دی. له بلې خوا د ایران د ګاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه. د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې اوربان 13 نفر سو. پر دغه اوربان د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین په پرونی کتنه کې موافقه وسوه. دا موافقه داسې مهال کیږي چې انقره او مسکو په سوریه کې د تاوتریخوالي د څپې تر زیاتېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ د اورولو هڅه کوي. دا موافقه پرون په مسکو کې د دواړو ولسمشرانو له شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان سوه. اردوغان د دې کتنې په لړ کې وویل د عدلی په اړه زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري. په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن دی. پوهیږم چې د نړیوالو سترګې موږ ته دي. د دغه اوربند له پیله څو ساعته مخکې د ترکیې دفاع وزارت په یوه خبر پاڼې کې په عدلیب کې د سوریې د دولتي ځواکونو په ډزو د دوو ترکي سرتیرو مړینه او د دریو نورو د ټپې کېدو خبر اعلان کړ. په اعلامیه کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو د ځوابي حملو یادونه هم سوې. د روسیې او ترکیې په موافقه کې د هغه فرضي امنیتي دهلیز یادونه سوې چې 12 کیلومتره سور بلري او د مارچ له 15مې وروسته به روسیې او ترکیې پوځیان ګزمی پکې کوي. او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن پرون د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په دیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه او په دې توګه له دې وروسته به د سیالي د سناتور برني ساندرز او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. دا اعلان وروسته له هغې کړي چې میرمن وارن په اتلسو ایالتونو کې چې تر دې دمه د کاندیدانو د غوره کولو لپاره مقدماتي رایې پکې اخیستل سوي په یوه کې هم تر 15مې د لوړې درجې په ګټلو بریالۍ نه سوه. نوموړی تر اوسه بل کوم کاندید نه دی تایید کړی. اویا کلن بایدن د ډیموکرات ګوند د منځلاري څانګې مشري کوي او اته اویا کلن ساندرز خپل ځان ډیموکرات سوسیالیست بولي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سمدلاسه کم سي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. له پاکستان راستنستي افغان کډوال وایي چې تر اوسه ورسره د کړیو ژمنو یوه هم نه ده عملي سوې.
دغه زی له چراغلی ما علی او زلی خوارو کې چاپیرم په غریبۍ کې تایم بال بچرا بغاله دي ورور مریض ان ګور می دا مریض خزه می دا په خپلم جوړ نیم سپینګیره ما علی او زلی خواري ولا کی کوم.
په خوست کې بیا وزیرستاني کډوال غواړي چې پر ډیورن کرښه د دوی تاګرا تاګ آسان شي. د خبرونې په دویم نیمه کې دوا اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. نیمه نړۍ او د کورونا یو خاص پروګرام کور کله د خبرونې د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سمدستي کموالی راوستل سي. مایک پامپیو پرون په واشنگتن کې د څرګندونو پر مهال همدارز د بین الافغاني خبرو د سمدستي پیل پر اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې له مخې بین الافغاني خبرې باید د روانې سې شنبې په ورځ پیل سي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دغو خبرو له پیل مخکې باید د بندیانو تبادله وسي. په داسل کې چې ولسمشر اشرف غني وایي چې په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وسي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي پیل د منلو وړ نه دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک او د افغانستان او امریکا ترمنځ ګډه اعلامیه په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت بنسټ وباله او زیاته کړه چې د دې لارې په اوږدو کې به خنډونه خامخا وي.
We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right.
زموږ په مخ کې پراته لار بستونځمنه وي. موږ اټکل کړای وو او دا اټکل سم وو. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سم د ستیرا کم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د طالبانو لمرستیال مشر ملا برادر سره په دې اړه مستقیمه خبرې وکړې. د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې ترڅنګ موږ به همدارس پر پر ټولو اړخونو فشار ته دوام ورکړو چې له زور خودلو لاس واخلي او د بندیانو د خوشې کولو په اړه عملی خبرې پیل کړي. لدې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شول، خو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو ویاند وویل چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره د طالبانو پر سنګرونو هوایي حمله کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو د اورکم په اونۍ کې او له هغه وروسته له خپلو ژمنو ښکاره سرغړونه کړې او د ملکیانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو پر ضد یې وسلوال فعالیتونه کړي دي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د امنیتي سکتور د مشرتابه په پرونۍ غونډه کې بحث وشو. بیان زیاتوي چې افغان ځواکونه اوس هم په دفاعي حالت کې دي او د اړتیا په صورت کې به لازم اقدامات وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین لازادې رادیو سره په خبرو کې د طالبانو وسلوال بریدونه د توجیه وړ بلل او ویل
ځینې موارد شته چې د توافقنامې له مخې په هغه د اسلامي امارت مجاهدین برید کولی شي، ځکه مکمل اوربند نه دی، خو بیا هم موږ لاس نیولی دی او په هماغه اندازه مو بریدونه نه دي کړي.
په افغانستان کې د سولې د راوستو په موافقه کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، راغلي دي چې بین الافغاني خبرې به د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ د مارچ په لسمه نیټه پیل شي. خو داسې ښکاري چې له یوې خوا د افغان حکومت د مرکچی پلاوي پر جوړښت موافقه نه ده شوې او له بلې خوا د بندیانو تبادلې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالبان ټینګار کوي چې د خبرو له پیل مخکې باید د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د 0 بندیانو تبادله وشي، خو ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې طالبان د بندیانو تبادله باید له حکومت سره د خبرو لپاره د یو شرط په توګه مطرح نکړي. ښاغلی غنی ویلي دي چې د بندیانو د خوشي کولو صلاحیت افغان حکومت لري او په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازي نیکولاس کې د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بندیانو خوشي کول د افغان حکومت کار دی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل ټول اړخونه پوهیږي چې اوس د بندیانو د تبادلې وخت را رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی پرون په افغانستان کې د جنگي او بشري ضد جنایتونو د ادعاو په اړه چې د دې محکمې په وینا طالبانو، افغان حکومت او امریکایي پوځیانو کړي د څېړنو د پیل اجازه ورکړه. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نور جزئیات له احمد تکل ناوري.
متحدو ایالاتو چې له پخوا رئیس یې د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی صلاحیت رد کړی او همکاري نه ورسره کوي، په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پایل پریکړه سمدستي غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال آی سی سی هغه غیر مسؤل سیاسي بنسټ وباله چې د په وینا غواړي ځان د یو حقوقي بنسټ په بڼه وښیي. پومپیو وویل آی سی سی دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره داسې یوه تاریخي موافقه لاسلیک کړې چې په څو نسلونو کې د سولې لپاره یو بېساری فرصت رامنځته کوي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې امریکا به د آی سی سی د اجراتو د تطبیق مخه ونیسي. موږ داسې شواهد لرو چې ښایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته د بهرنیو اړخونو لخوا د غلطو معلوماتو د ورکولو هڅې روانې دي. موږ به ټول لازم اقدامات وکړو څو دا خبره یقیني شي چې هیڅ امریکایي وګړی به د دې محکمې لخوا د دې لپاره چې له امریکا سره سیاسي دښمني وکړي نه نیول کیږي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف د څانګې قاضیانو پرون د مارچ په 15 نیټه په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جنایاتو په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکړه. آی سی سی وای دا جرایم طالبانو، افغان حکومت، د امریکا پوځ او بهرنیو استخباراتي فعالانو کړي دي. د آی سی سی د استیناف محکمې 15 کسیز پلاوی د دې تحقیقاتو د پیل په اړه د آی سی سی د لوی څارنوالې فاتو بنسودا هغه غوښتنه تایید کړه چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې ځینې برخې رد شوې وې. د آی سی سی د استیناف څانګې مشر قاضي پیوتر هوفمانسکي پرون د هالند په هاګ ښار کې په محکمه کې دننه په یو خبري غونډه کې د دې حکم متن ولوست. یو معقول او پر حقایقو ولاړ بنسټ شته څو په دې اړه تحقیقات وشي چې آیا دا جرایم شوي او کشوی نو د څیړنو په نتیجه کې موندل شوی احتمالي قضیه قضایي سیستم ته دننه شي. نو د استیناف محکمې قضایا پلاوی لازم وبلل چې د استیناف دا پریکړه چې موږ ته راجې شوی وه بیا پیل کړي او د قضایي پلاوی د موندنو پر بنسټ د تحقیقاتو پیل ته اجازه ورکړي. د آی سی سی لوی څارنوالی فاتو بنسودا په افغانستان کې له لومړنیو تحقیقاتو وروسته چې څه باندې 10 کاله یې دوام وکړ د 2018 کال په اپریل میاشت کې له قاضیانو وغوښتل چې تر دې پراخو تحقیقاتو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي وو د امریکا پوځ او استخباراتي ادارو په 2003 او 2004 کلونو کې په افغانستان او نورو ځایونو کې په جګړو کې نیول شوي بندیان شکنجه کړي دي، ناوړه چلند یې ورسره کړی، بې عزته کړي دي او جنسي تیری یې پرې کړی. نوموړی همداراز وایي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو له 2009 کال راهیسې له 10,000 زیات ملکي افغانان وژلي چې په دې ډله کې 10,000 هدفي وژنې هم شامل دي. د میرمن بنسودا په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه هم د حکومت په توقیف ځایونو کې د بندیانو په شکنجه تورن دي. د بشري حقونو مدافع ډلو د جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه ستایلې ده. د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ د نړیوال عدالت د څانګې غړی پرمپریت سنگ وویل سره له دې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې خپلواکي تر سخت فشار لاندې وه، خو د هغې پریکړه په افغانستان کې د شویو بیرحمانه جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پیل لپاره یو زرغون څراغ دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. اوس به صفي الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د جرمونو نړیوالې محکمې اجازه ورکړه چې د افغانستان د جنگي جرمونو تحقیقات پیل شي. د هالند په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو پنځمبه پریکړه وکړه چې د دې محکمې څارنواله فاتو بنسودا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د احتمالي جنایتونو په شمول د جنگي جرایمو ادعاوې څېړلې شي. په مقاله کې راغلي څارنوالې فاتو بنسودا چې کلونه د معلوماتو په ټولولو تیر کړي له محکمې غوښتي وو چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او استخباراتو، طالبانو او افغان پوځیانو لخوا د بشر ضد جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو اجازه ورکړي. د هغې غوښتنه تیر اپریل یو وار رد شوې وه او دا د پنجشنبه وروسته له هغه د تحقیقاتو اجازه ومونده چې په خپلې رد شوې غوښتنې د استیناف عریضه وړاندې کړې وه. د نیویارک ټایمز په مقاله کې د څارنوالې فاتو بنسودا په حواله لیکل شوي محکمه کافي اسناد په واک کې لري چې ثابته کړي امریکایي ځواکونو د دې په خبره خلک شکنجه کړي، ناروا چلند یې ورسره کړی، جنسي تاوتریخوالی او تیری یې پرې کړی. د ورځپاڼې په لیکنه دا لومړی وار دی چې د جرمونو نړیواله محکمه څارنوال ته د امریکایي پوځیانو په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلي د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو دا حکم به تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په قاطعیت سره رد شي، ځکه امریکا وار له مخه ویلي د دې محکمې حکم ورته د منلو نه دی. په مقاله کې راغلي امریکایي مقاماتو له ډیره وخته د جرمونو په نړیوالې محکمې د فشار راوستلو هڅه کړې او دلیل یې دا دی چې وایي دا ډول څېړنې به د امریکا حاکمیت او ملي امنیتي ګټې وګواښي. نیویارک ټایمز د بیلګې په توګه د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن خبرو ته اشاره کړې چې ویلي وو د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري نه کوي او دا محکمه به یوازې پرېږدي څو قرار قرار په خپله له منځه لاړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله هم لیکل شوی چې امریکا به د هر هغه چا ویزه لغوه کړي چې د امریکایي ادباو پر ضد څېړنې کوي. د هیل خبرونې د هغو افغانانو د برخلیک په اړه یوه مقاله لیکلې چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي. د خبرونې په لیکنه امریکا متحده ایالاتونو او متحدینو لسګونه زر افغانان په افغانستان کې په کار ګمارل دي. ګڼ د افغانان په ساختماني چارو، پخلی او صفاکاریو کې بوخت دي. یو زیات شمیر بیا له بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکو او فرهنګي سلاکارانو په توګه هم د جګړو ډګرونو ته ځي. د هیل لیکلي دا افغانان ممکن له نړیوالو ځواکونو ملاتړ وکړي او له طالبانو کرکه ولري، خو خبرونه لیکي ګاڼ د خلک د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو په خاطر له بهرنیو ځواکونو سره همکاري کوي، هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د هیل په لیکنه کاري فرصتونه پکې ډیر کم دي. د هیل لیکلي طالبانو په تیره بیا د حقانی شبکې جګړه مارو په تیرو کلونو کې له هغو افغانانو د غچ اخیستلو هڅه کړې چې له نړیوالو پوځیانو سره کار کوي. د خبرونې په لیکنه د هغو افغانانو د ځان تضمین چې له بهرنیو پوځیانو سره کار کوي باید له طالبانو سره د سولې د هر ډول معاملې یوه برخه وي.
په خوست کې د وزیرستانونو کډوال شکایت لري چې د پاکستان حکومت د دوی د تګ راتګ په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. تفصیل نجیب الله الخیل نه.
د وزیرستانو کډوالو د وزیر قوم مشران چې خوست ښار ته راغلي ول آزادۍ رادیو ته ویل د پاکستان حکومت د وزیرستانیانو هغه کورونه ده چې په جګړه کې له منځه تللي څلور لکه او چې زیانمن شوي یو لک شپېته زره روپۍ خساره ورکوي، خو که دوی هلته نه وي نو له هغو پیسو هم بې برخې کیږي. ملک حبیب خان مدخیل د پاکستان له حکومت او پوځو غوښتل چې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د غلام خان لاره پرانیزي.
پاکستان په پوځ، پاکستان په خلک موږ دا غږ دی چې دا د غلام خان یار دغه خلک پوره په دغه شکل خلاصا کو، دغه خلک غرینا پوتې دي، دغه خلک ملکاتینا پوتې دي، دغه خلک کېدینا پوتې دي. امیر ټول چې کی ماده ده دغه سپینځیر دا وشتنادو چې دا غلیار د امیر وو تا په زر نه زر خلاصا کو.
قومي مشر ګل فراز خان ویل د دوی ستونزه دا ده چې دلته کاروبار نه لري، داسې اسناد هم ورسره نشته چې یو بل ځای ته مزدوري پسې ولاړ شي.
دلته مشتا د ثبوت نه ملاویږي چې مش په غوړ افغانستان کې خلاصې وڅ په خص کې باندې پړتا او کوبلتا چې سي مش د سې چې دا ته څه کې چې تر شنه خاطر پاکستاني دی ته دولاګرسه اسلام پښتنه دا د چې مش دا د لیار ته خلاصا کو خپل کې ریناتا چې میر په خیر سره ورسی، میر سره د پدانه ظلم، پدانه زیتای، میر سره دا خدای دې پوراسي نشي.
د همدې سیمې یو بل اوسیدونکي واسي خان وویل دوی غواړي په خپل خوخه خپل سیمه تستانه شي.
میر په خوښه درې می په میر په وطن کې غرینه دي او ورشک شا کرینه ودي، دا په خوښه میر را د مطالبات او دلته میر را ټیم ډیر تر څو یو میاشترو کو کول رو کو دغه انتظار مرزتی کنا یا مثال خروب کړي یز مرز د خپل وطن لیار غوړي چې بیا دانوي بیا مرز کو بلتا مجبوري چې سفیر ته مرز درمي دا واز مرز په میډیا چګاوي بیا بیا د لیار چې کی مزه مزال وی مرز وکي.
بلور ته د خوځ د کډوالو چارو ریاست وای د وزیرستانی کډوالو پاړه د افغان حکومت پالیسی هماغه مخکې نه ده. په پاتې کې دوی افغان حکومت ستونزه نه لري او د بیرته ستنېدو اختیار هم خپل دی. د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل د مارچ تر پایه نړیوال خوراکي سازمان وزیرستاني کډوالو لپاره د مرستو قرارداد لري. د جنوري میاشتې مرستې ورکړي او د فبروري میاشتې د مرستو ویش روان دی. د نوموړي په وینا دا مهال د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې د وزیرستانیو کډوالو خواوشا اتنیم زره کورنۍ میشت دي.
ننګرهار ته له پاکستان څخه راستنه سوي افغان کډوال شکایت لري چې تر اوسه پورې ورسره یوه ژمنه هم نه ده عملي سوې. سهارګل امیرزی راپور وړاندې کوي.
په ننګرهار کې میشت له پاکستان نه راستانه شوي افغان کډوال وایي حکومت ورسره هیڅ یو کړې شمنه نه ده عملي کړې. د ننګرهار په کابل کیم سیمه کې میشت دغه کډوال وایي ژوند ورځ تر بلې ستونزمن کیږي چې په خبره یې باید د کډوالۍ له حقونو برخمن شي. په ننګرهار کې میشت راستنه شو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې که افغان حکومت او مرستندوی ادارې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې نور هم له ستونزو سره لاس او ګریوان شي. دوی سرپناه، کار، روزګار او د روغتیایي اسانتیاوو نشتون هغه ستونزې یادوي چې په خبره یې دغلته ټول راستنه شوي افغان کډوال ورسره مخ دي.
پاکستان نه راغلی و دلته اوسېږو، نمرو کې نم زیشته او نم اوشته او هلته مو کارونه مارونه کول، پولیسو مرسته تنګولو ایسته مو کډه راوړله،
افغانستان لرا لول چلال تمس قرض نمبر پر دیتی کہ خلاصی کی نمبر کہ وعدے حکومت مسر کڑی دغای مسر نه کڑی وختنه حکومت ددا واړو شمو سر ټول سر کوم کنه وشي به وسه خلق سر او دغه زین نه لري قرضار زم بختنه وشي
زمان می رختار رو را کده می راغه سلام دسی راو ته مخبل ملک لراغله مدغه زیل چراغله ما حال یو زری خوارو کی چاپیرم په غریبی کې تایم بال بچرا بغاله دی ورور مریض ان ګور می دا مریض خزه می دا پخپلم جوړ نیم سپینګیره ما اول یو زلی خواری ولا کی کوم او دلته مزدوری کوم رو را بیګاله شپته روم سباله ويم بیا می خدای شپدی سباله دی ورو را بس دغه سر ورو را بس دغه سر وخره باندې تیریږي او چوند ګډوال چوند ورو باندې تیریږي ورو را وازل کنه بس دغه سر
نجیب بچی نګدی یو نیم کال وړاندې هیواد ترستنه شوی او د وو بچیانو د سرپرستی او د نفقې پیدا کولو مسولیت ورته غاړي دی وای چې د کډوالې ټول ستونزې لخپل کوچنیو بچو سره په یوازې ځان ګاډي او هیڅ لاسنیوي نه ده شوی د پینزو لونو او دوو کوچنیو زامنو مور نجیبه وایي له هغې ورځې راهیسې چې خاوند یې په ننګرهار کې په یوه برید کې ووژل شو د ژوند ستونزو یې د مسؤلیت پیټی نور هم دروند کړ
زما خپل نوم نجیبه ایما کابل نه د خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو کله یو ځای ته لاړ شم څوک را سره کومک وکړي لکه کله بل ځای حکومت مونږ ته لاته شی نه دی کړی مونږ دغه غوښتنه لرو چې مونږ سره دې له کومک وشي خیر دی زمونږ الله دې وګوري بس دغه کور دې زمونږ خیر دی وګوري دا بچی دې زمونږ وګوري زه داسې څوک نه دی راغلی چې مونږ نه پوښتنه کړي
خو د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست وایي د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله ننګرهار هغه ولایت دی چې د کډوالو حجم پکې زیات او ډیری کډوال چې له پاکستان راستانه شوي په ننګرهار کې میشت دي د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس نجیب الله قیمی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې له پاکستان راستانه شوي نه 70% کډوال یوازې په ننګرهار کې میشت دي خو بیا هم په وخت سره د ستونزو د حل په موخه ورته رسیدنه شوې ده د افغانستان د کډوالو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار کې د 1900 ولایتونو کډوال میشت دي چې بیلابیلو مرستو ته اړتیا لري د دغه وزارت معلومات وایي چې له تیرو څلورو کالو راهیسې 300,000 افغان کډوال له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته راستانه شوي او 6 میلیونه نور لا هم په بهر کې کډوال دي سهار ګل میرزا ازادي راډیو جلال آباد
په ترکیه کې تر زورو زیات هغه افغانان چې په بیلابیلو جرمونو تورن دي د زندان شپې ورځې تیروي نور حل د گیتی صدیقی په راپور کې
د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ چې په استانبول ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ ترلاسه شوي د افغان کډوالو لخوا د جرمونو په کچ کې زیاتوالی راغلی دی د دوغو موندنو پر بنسټ د روان کال تر غبرګولي میاشتې 1,150 تنه افغان کډوال په سړي تښتونې جنسي تیریو وژنو او د نشهیي توکو په قاچاق د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي په داسې حال کې چې دغه شمیر تیر کال د غبرګولي په میاشت کې 450 تنو ته رسېده په نیول شویو کسانو کې یوازې 333 تنه یې بې ګناه پېژندل شوي او پاتې نور یې په زندانونو کې بندیان دي د دغه موندنو په اساس د ترکیې په زندانونو کې 150 بندي افغان کډوال د 3 کلونو تر عمري بند محکوم شوي او پاتې نور یې د محکمې انتظار باسي دا معلومات یوازې د ترکیې د 26 ولایتونو په اړه دي چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګرۍ ته رسیدلي دي د انقرې په ګډون د دغه هیواد د نورو ښارونو په اړه معلومات نشته د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دغه بندیانو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري خو زندانی کېدنه یې هم نه ردوي د دغه وزارت ویان باسط انصاری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر افغان کډوالو د ترکیې د قانون په اړه د معلوماتو د نه لرلو او ځینو نورو موضوعاتو له امله بندیان دي. خو د شمیر په اړه معلومات نه لرم. په دې ښایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بشپړ معلومات ولري.
که څه هم د بهرنیو چارو وزارت له ویان ګران هیواد سره مو اړیکه ټینګه شوه، خو دا چې نوموړی په سفر و وویل چې په دې اړه به بل وخت معلومات ورکړي. له ایران او پاکستان وروسته ترکیه دریم هیواد دی چې ډیر افغان کډوال پکې ژوند کوي. وروسته له هغې چې ترکیې افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه سخت کړه، په وروستیو کې زیات شمیر افغانانو یاد هیواد ته غیر قانوني تګ پیل کړل. که څه هم په دغه هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په استانبول ښار کې د افغانستان کنسولګری وایي ښایي په دې هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر 250,000 کسانو ته ورسیږي. دغه شان په دې هیواد کې له 50,000 زیات قانوني کډوال ژوند کوي، خو هغه کډوال چې په ترکیه کې د پولیسو له سترګو پټ ژوند کوي په ډیرو کمو پیسو له بیلابیلو شرکتونو سره کار کوي. د دغو کډوالو یوه برخه هغه کسان دي چې اروپا ته د تک په هدف ترکیې ته رسیدلي. وروسته له هغې چې په دې هیواد کې د کډوالو د پناه غوښتنې مسله د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ نه ترکیې ته انتقال شوه، د پناه غوښتنې پروسه سخته او سسته شوه. گیتی صدیقی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو ته واژیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. د ثبات او همپالنې ډله وایي چې له دولت جوړونکي ډلې سره یې د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دغو خبرو کې کوم پرمختګ نه دی سوی. پم کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند په وړاندې 20 اوره مسابقه وکړي. دا لوبه د کابل پر وخت ماپښین پر 1 بجه پیلېږي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د سرایت له بیرې تړل سوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول سوي دي. د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې اوربند تیره شپه نافذ سو، او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ډیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه، او په دې توګه تر دې وروسته به دغه سیالي د سناتور برني ساندرز او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي لی طالبان غواړي چې افغان حکومت سره هم د سولې خبرې پیل کړي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي حکومت دی د نورو هیوادونو د کورونا مړي نشمري تدابیر دی ونیسي کې یو ری په افغانستان کې د مرز خپور سو بیا مخنیوي سخت کار دی. انګار خروټی لشکین څخه لیکي د سولې ولسی حرکت د غړي غفاری پر مړي نه ډیر خوشینه یو، له وسلولو غواړي چې دغه حرکت په وړاندې له زور زیاتی لاس واخلي. بشیر حبیبزی منګل لازري لیکلي چې یو سات کې ډیر سخت اسمان وریز دی، باران اوریدلو خانسته. او حیات الله د هلمند څخه لیکي د هلمند د حق زمام معلمانو د تیر کال او د اوسنی کال معاشات نه دی اجرا سوي، ولسمشر دی دغه معاشات اجرا کړي. په پکتیا کې شونځیو ته د نجونو د جذب لپاره کمپاین پیل شوی دی. احسان آریان راپور لري.
خوانځیو ته د نجونو د هڅونې په موخه تازه هڅه د پکتیا د ښځو چارو ریاست او یو شمېر ښځینه فعالانه وایي غواړي چې د عامه پوهاوي د کمپاین له لارې میندو او پلارونو ته قناعت ورکړي ترڅو خپلې لوڼې خوانځیو ته ولیږي. دوی وایي غواړي دغه کار د قومي جوړښتونو له لارې مخکې یوسي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د میرزکه ولسوالۍ قومي مشرانو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به خپل نجونې ښوونځیو ته استوي او د مخالفت په صورت کې به د قومي تړون له مخې سرغړونکي کورنۍ جریمه شي.
د دوی لونی تعلیم وکي او تعلیم دی پاره پیل دی. دا لړۍ روانه وي ان شاء الله، بریالي سوي یو او بیا به هم بریالي کیو.
عالم خان د پکتیا ولایت د میرزکه ولسوالۍ یو تن قومي مشر دی. د ښځو چارو ریاست له دې ګام هرکلی کوي او وایي د قومي تړون له مخې هغه کس چې خپل نجونې له ښوونځیو منع کړي 50,000 افغانۍ جریمه کیږي.
موږ دغه ناغه تړلې ده چې هر چا چې جناکۍ د مکتب نه یمنه کړې 50,000 روپۍ به ناغه وي، کم ته به نور او جریمه وي، غویای به ورولي. نو به دا تړونه موږ کلک ولاړ یو. انشاءالله تر اخره پایه پورې به موږ د خپلو الوادو نه تعلیم کوو.
د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د ښځو چارو ریاست سره په همغږۍ له ورته تړونونو ښه پایله ترلاسه شوې چې په پایله کې به یې سږ کال 100,000 نوې نجونې ښوونځیو ته جذب کړي، چې دغه شمېر د تیر کال په پرتله دوه برابره زیات.
نو موږ تیر کال 1,000 نجونې ښوونځیو ته شامل کړي، ولې دغه کم رقم 1,500 ماشومان موږ ټول شامل کړي. سږ کال موږ 3,000 هدف لرو 6,000 نجونې ښوونځیو ته شاملو، ولې دې لپاره هم کمپاین شوی دی. نو موږ کوشش کوو چې دې قومي تړونو ته ورته هم غواړو چې موږ سار لا سبانه بیا کمپاین شروع کړو.
په پکتیا کې د محل د نجونو 15 ښوونځي فعال دي چې 3,000 نجونې پکې زده کړې کوي، او دغه بهیر د 950 خزینه ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي. د یادونه ده چې په پکتیا کې له هم نجونې د کلتوري، امنیتي او په ښوونځیو کې د تدریسي او تعمیراتي اسانتیاوو د نشتوالي له امله ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري، چې له امله یې اوس هم د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې نجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغې شوې. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. افغاني ښځې د کاري توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هره برخه کې، په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمینه تر ډیره دوی ته نه ده برابره. که افغانو ښځو ته د ترانسپورت برخه کې کاري زمینې برابرې شي، په ځانګړې توګه هغو ښځو ته چې د ډریورۍ په برخه کې زده کړې کړي او لیوالتیا لري، دا به څومره ګټوره وي.
هم خپل ځان ته مالي اکمالات برابرولی شو، او هم چاته داسې محتاج نه یم چې شپه وي یا ورځ وي یا ناوخته وي.
د ښځو فعال ونډه په ټولنه کې د یوې ډریورې په توګه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څه ارزښت لري؟
هیڅ یوه ټولنه بدون د مېرمنو څخه پرمختګ نشي کولی.
د یوې ښځې لخوا ډریوري او ترانسپورتي خدمات وړاندې کول ښځو ته څومره ګټور، او د نارینهو ډریورانو په پرتله د ښځو لپاره څومره ښې ګڼې لري؟
که یوه ښځه ډریوره وي نو بس ستاسو هم راحت وي، هم د خپل راحت وي، هم د کورنۍ دي.
په دې اړه زموږ همکاري وږمې جبارخیل راپور برابر کړی. ورپسې د خلکو خبرې هم اوري، او په پای کې په دې اړه له یوې فعالې مېرمنې سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې وږمه جبارخیل راوروي.
ښځه د یوې ټولنې نیمایي برخه ده. که ښځو ته د کار زمینه برابره شي، نو پرته له شکه چې د یوې ټولنې نیمایي برخه ستونزې به هوارې شي. په ځانګړې توګه هغه ښځې به له مالي پلوه په ځان بسیا شي چې د مسلکي زده کړو له کورسونو نه فارغې شوي وي. د کار زمینه ښځو ته له یوې خوا په ټولنه مثبته اغیزه لري، او له بلې خوا هغو بې سرپرسته ښځو ته یو زیری دی چې د اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په یوه سیمه کې د ښځو لپاره د ډریورۍ د زده کړې او په دې خکې د کاري زمینه د برابرولو لپاره یو غیر دولتي موسسه د نوان لوس په نامه د ایتالیا هیواد په مرسته کار کوي، چې د ډیری وری اړمنی او لیواله خزی پکې وړیا زده کړی کوي، او لز د کړو نه پس هم دلته په کار ګمارل کیږي. کومي خزی چې دلته روزل کیږي د یو شمیر حقو خزو لړلې انتخابيږي چې په آزموینه کې بریالي شي. موږ دغه مرکز ته ورغلی وو، او څو تنو خزو سره مو خبرې وکړې چې دلته په کار بوخت دي. ماجبین محمدي ډریوره ده چې دلته هم د خپلې خوښې دنده ډریوري ترسره کوي.